پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په کندوز کې د وروستۍ بمباری په ترڅ کې د ملکیانو د وژلو د ادعا په اړه څو څېړنې پیل شوې دي. ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د کندوز د شرارچي ولسوالۍ په هوایي حمله کې 50 ولسي وګړي وژل شوي دي. پر دې سربیره دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د امریکا ولسمشر وایي ډېر ژر به پرېکړه وکړي چې له سوریې ځواکونه وباسي که نه. خلملای سلیم محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغان حکومت د حقیقت موندنې یو کمیسیون په کندز کې د وروستۍ بمباری د څېړنې په اړه خپل کار پیل کړی دی. په کابل کې نن د دوو ماینونو په چاودنو کې د ملي اردو 6 تنه پوځیان ټپیان سوي دي. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو 3 کسان ټپیان کړل. د افغان حکومت د حقیقت موندنې یو کمیسیون په کندز کې د وروستۍ بمباری د څېړنې په اړه خپل کار پیل کړی دی. د جمهوري ریاست یو ویان پرون د دغه کمیسیون د ګمارل کېدو خبر ورکړ. شاه حسین مرتضوي وایي چې دغه هیئت به بیلابیل اړخونه وڅېړي.
تماس ها با مردم محل هم امکانش هست و همچنان زخمی که در شفاخانه هست مجراهای مختلف
دیوی د سیمه له خلکو سره تماسونه نیول کیږي او پروختون کې به له ټپیانو هم معلومات اخیستل کیږي. پلاوی بل مختلف اړخونو تحقیقات کوي. د دفاع وزارت نن د دې بریټ پړه ویډیوګانې تصویرونه او نقشې وړاندې کړې چې د دې بریټ د موقعیت په معلومولو کې مرسته کوي.
ملګرو ملتونو او مشرانو جرګې هم ویلي چې په دشت ارچي کې د دوشنبې ورځې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. بلخوا د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په دې حمله کې 50 ملکیان وژل سوي دي. افغان حکومت وایي د ملي اردو هوایي ځواک په دشت ارچي کې د طالبانو یوه غونډه په نښه کړې، خو وسلول طالبان ادعا کوي چې په برید کې لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې نن د دوو ماینونو چاودنو د ملي اردو 6 تنه پوځیان ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځیان د کابل د 16 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د ملي بس د سړک په اوږدو کې د مقناطیسي ماینونو په چاودنه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د دې پېښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. دفاع وزارت په یوه بله اعلامیه کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د 15 تروریستانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویلي چې دغه وسلول په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې وژل سوي چې په هغوی کې د داعش ډلې 4 تنه غړي هم شامل دي. په دې موده کې د 1400 نورو دوله ضد وسلولو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا متحده ایالاتونو یوې عالي رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره هیله مندي سته. د کابل لپاره د امریکا د سفارت مرستیالې انی فارز هایمر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره په کتنه کې دغه راز ویلي چې د افغانستان او امریکا دولتونه په سیمه کې د سولې د فضا په ایجاد کې همکار وو او د افغان ولس لپاره د سولې اړتیا درک کړې ده. میرمن سایمر ویلي خوشحال ده چې وسلول طالبان د افغانستان اساسي قانون او د تیرو 2 کلونو لاسته راوړنې ومني او له تاوتریخوالي څخه خلاص واخلي. د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې په دې کتنه کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو پر ترسره کېدو هم بحث وسو. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزي دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو 3 کسان ټپیان کړل. صحي چارواکي وایي په پیښه کې چې پرون ناوخته سوي د یوه ټپي سړي روغتیایي وضعیت نازک دی او دوه نور ټپیان چې ښځې دي وضعیت نسبتا ښه دی. په رسنیو کې مشکوکه ښځه 19 کلنه نسیم نجفي اقدام بلل سوي چې د سن دیاګو اوسیدونکي او په خټه ایراني ده. ویل کېږي حمله کوونکي د غرمې د ډوډۍ پر مهال ځان خوړنځي تر نږدې ساحې ته رسولې او په ټوپک ډزې پیل کړې دي. د پولیسو چارواکو ویلي ظاهرا د دغو ډزو علت یوه محلي لانجه وه. د مشکوکې ښځې پلار نجفي اقدام اسماعیل اقدام ویلی لور یې پر یوټیوب چینل ځکه په غوسه و چې هغې ته د هغو ویډیوګانو پیسې ورکول بند کړل چې هغې په دې چینل کې خبرې کړې دي. په پام کې دا د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په انقره کې سره وګوري او د سوریې د راتلونکي او په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د روسیې او ایران د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او حسن روحاني کوربه وي. دا په تیرو څه کم شپږ میاشتو کې دویمه درې اړخیزه سرمشري ده. درې واړه هیوادونه د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې په ژوره توګه دخیل دي. دوی د امن ساحو د ایجاد او د شخړو د مخنیوي لپاره هڅې کوي، خو دوی د جګړې د بیلابیلو اړخونو ملاتړ هم کوي. روسیه او ایران د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي، خو ترکیه د هغو ملیشو تر شا ولاړ ده چې د اسد د رژیم د سقوط هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه ژر پریکړه وکړي. ښاغلی ټرمپ پرون ویلي چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره په سوریه کې د امریکا ماموریت ختم شوی او په سیمه کې له نورو سره په همغږۍ به ژر یوه پریکړه وکړو. له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ټرمپ او د هغه د ځینو لوړپوړو سلاکارانو د نظر اختلاف رامنځته کړي چې له ډلې یوه پرون په واشنګټن کې ټینګار کړی چې باید په عراق او سوریه کې چې ډېرې برخې یې داعش کنټرول ولی پاتې سو. او د روسیې ولسمشر هیله ښکاره کړې ده چې د نړیوالو کیمیاوي وسلو د څارونکو نننۍ غونډه د پخوانی روسی جاسوس د مسمومیدو پر سر د رامنځته سویو ډیپلوماتیک لانجو په هواري کې مرسته وکړي. د روسیې په غوښتنه د کیمیاوي وسلو نړیوال څارونکو سازمان نن په هاګ ښار کې غونډه کوي. دوی د بریتانیا په سالزبری ښار کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او دغه د لور یولیا د مسمومیدو پیښه څېړي. د روسیې جمهور رئیس پرون په انقره کې وویل څنګه ژر کېدای سي چې لندن او متحدان یې د روسیې په غندلو اقدام وکړي.
له سلام محمد صالح نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وروستي هوایي حملې په ترڅ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه څو څېړنې پیل شوي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په دې هوایي حمله کې شاوخوا 50 ولسي وګړي وژل شوي دي.
آیا یک تصمیم مهم نظامی طالبان در بین 300 نفر گرفتن میشه؟ گپ دوم چی؟ اگر شما میخواستین طالبان را هدف قرار بدید، برای همین طالبان جای مناسب دیگر را هم داشتید.
د کندوز د دې پیښې په اړه مو په ولسی جرګه کې د کندوز د یو استازي نظر هم اخیستی دی.
حدودا تر 300 زیات کسان در مدرسې ته راټول شوي چې په هغې کې لویه برخه ملکي وګړي او له پلس کلنۍ څخه ټیټ ځوانان دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي ډېر ژر به پریکړه وکړي چې له سوریې ځواکونه وباسي که نه. ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د کندوز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د وروستۍ هوایي حملې په ترڅ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه څو بېلابېلې څېړنې پیل شوې دي. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په دې هوایي حمله کې شاوخوا 50 ولسي وګړي وژل شوي. د دې ډلې غړو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې دا هم وویل چې د دغې حملې فرمان ورکوونکي باید مجازات شي، خو دفاع وزارت په مخکینی دریځ ټینګار کوي او وایي چې په دغه بمباري کې ټول د وسلوالو طالبانو غړي وژل شوي او که ملکي کسان هم وژل شوي هغه وروسته له بمباري طالبانو په ډزو ویشتي دي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس را کوي د کابل له سټډیو سره. د پردیس مهرباني.
مننه نوري صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې چې نن د کندوز د پیښې په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې وایي پر هغې سیمې چې بمبار شوی شاوخوا 300 ملکی وګړي موجود وو. د دغې ډلې یو غړي قریب الرحمن شاپ دا خبره وکړه چې که چېرته حکومت دا ادا کوي او په مشخصه توګه دفاع وزارت چې دوی په دغه حمله کې د طالبانو یو په غونډه چې هلته دوی مشورې او سلا مشورې درلودې هغې هدف یې هغه و، نو کیدای شوی چې دوی نور انتخابونه هم درلودل. خو د ښاغلي شهاب په خبره چې په ټوله کې په دغه ځای کې چې حمله شوې ده د 300 شاوخوا ملکي وګړي موجود و چې اکثره هغې د 13 کلونو نه ټیټ و. ښه ده چې د ښاغلي شهاب د خبرو یو برخه له اورېدونکو سره واورو.
هغه شمېرې چې ګروپ ته رسېدلې دي حدود د دغې غونډې لپاره چې د دفتامیانو په کلي کې په دې مدرسه کې جوړه شوې وه یوه هفته مخکې تدابیر نیول شوي دي. حدودا تر 300 زیات کسان دغې مدرسې ته راټول شوي چې په هغې کې لویه برخه ملکي وګړي او له 13 کلنۍ څخه ټیټ ځوانان دي. مجموعی شمیر چې موږ ته هغه د سیمې خلکو ولایتي شورا ولایتي چارواکو سره موږ شریک کړی تر 300 زیات کسان دغې غونډې ته راټول شوي.
ښاغلی شهاب هم همداراز وویل چې د دوی موندنې دا ښیي چې په دغه حمله کې تر دې دمه 50 کسان وژل شوي دي. د عدالت غوښتنې او د ملکي وګړو د خوندیتوب دغې ډلې همداراز وویل چې هغه چا چې د دغه حملې فرمان ورکړی غوښتنه یې دا وه چې باید په علني توګه محکمه شي. د عدالت غوښتنې او همداراز د ملکي وګړو دغې ډلې په طالبانو هم جدي انتقاد دا وکړ چې ګواکې په خپلو د جګړو پر مهال د ملکي وګړو خوندي توپ ته پام نه کوي. خو دې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه ډلې دغه ادا ناسمه بولي او دوی وایي چې دوی په دشتیرچی ولسوالۍ کې طالبانو یو غونډه هغه هدف ګرځولې ده چې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمن شاهزادی راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې د طالبانو د 12 برجسته غړو په ګډون طالبان یو تعداد نورو ته مرګ ژوبله وخته ده. نوري صاحب، له دې سره مهاله د افغانستان جمهوری ریاست د دغه قضیه په اړه د څېړنو امر ورکړی او پلاوی هم قندوز ته تللی. د افغانستان مشرانو جرګې هم یو پلاوی قندوز ته لیږلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هغوی هم په یوې اعلامیې کې ویلي چې په قندوز کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې لپاره د راپورته شوې داو مسله دوی هم په دقیقه توګه ورته متوجه دي او په دې رابطه باندې څېړنې لري. خو تر اوسه پورې په ټوله کې زدو نقیزې داوې موجودې دي د دغه حمله پر رابطه باندې. بل نورس،
بلې، حدیث پر دې تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې د کندوز د دشتي ارچې په ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې په اړه چې د ملکیانو د وژل کېدو ادعا شوې ده، بېلابېل ټولنو او ادارو عکس العملونه څرګند کړي دي. یوه هم لکه څنګه چې تاسو وویل د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ده چې وایي شاوخوا 50 ولسي وګړي وژل شوي دي. دغې پېښې په اړه څو څېړنې پیل شوې دي. په دې اړه مو د کندوز په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له یوه استازي سره هم خبرې کړې دي. ودود پیمان وایي چې خبرداوي چې د حقیقت موندنې پلاوي څېړنې بشپړې شي تر څو معلومه شي چې په دې پېښه کې ملکیان وژل شوي او که د وسلوالو طالبانو غړي. له ښاغلي ودود پیمان سره زما بل همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
زما معلومات په هغه حد دی چې تاسو سره هغه معلومات شته. د رسانو او د ځینو خلکو چې په قندوز په هسپتال او شفاخانو کې مریضان راوړی دی هغوی ادعا کوي چې ډېر خلک پکې شهیدان شوی دی، ملکی دی او دا جلسه ملکی و نظامی نه و. اوس چې کوم هیئت ریاست جمهوری لخوا ټاکل شوی دی موږ انتظار وباسو هغه وخته پورې چې دوی نتیجه راوړو. کله چې دا مسله روشن شو او ښکاره شو چې واقعا دلته طالبانو که ملکي کسانو که په هغه وخت یو تصمیم ونیول شي په پارلمان کې بیا زما په نظره چې عاقلانه او مسؤلانه خبره وي.
پیمان صاحب، تاسو د پلاوی خبره وکړه خو په تیره کې هم دغه ډول پلاوی یو شمېر ولایتونو ته دغسې پیښو د څېړنې په هدف باندې تللي دي خو نتیجې منفي وي. فکر کوئ چې دا ځلې به دغه پلاوی چې کوم تللی دی
کمیسیون یا هیئت چې رئیس جمهور لخوا ټاکل شوی وو تاسو ته پته ده ډېر کسان وظیفې نه خلاص شو څارنوالي ته معرفي شو. ډېر کسان اوس هم په زندانو کې دی. زما په نظره دا بې نتیجه پاتې کېږي نه، ځکه چې دلته د خلک سرنوشت مسله دی، د بېګناه خلکو د انسانانو مسله دی. زما په نظر دا ډېر مهمه مسله دی که په رښتیا چې کوم خبره چې وزارت دفاع کړی دی که طالبان په کې وي هغه جدا خبره دی، که ملکي کسان دستاربندي په محفل کې بمبار شوی دی دا هم جدا خبره دی. هغه وخت حکومت مسؤول دی پارلمان ته چې خلکو د افغانستان نمایندګانو ته ځواب ورکړي چې دا ملکي کسان ولې به موجه شهیدان کېږي ولې پر دوی باندې بمبار کېږي.
خو که چېرته دا ثابت شي چې دلته ملکي خلک په نښه شوي دي نو بیا به څه کېږي؟
که دا ثابت شي بیا اول سرقمندان علي اعلی مسؤول دی، دوم وزارت دفاع باید داخل پارلمان ته ځواب ورکړي او کوم مسله چې د قانون په چوکاټ مونږ په ناس دی مونږ انشاءالله قانوني چلند ورسره کوو.
پیمان صاحب څومره مهمه ده چې دا څېړنې زر تر زره بشپړې شي، ځکه چې همدا اوس یو شمېر هغه کړی چې هغه دولت ضد دي یو ډول تبلیغاتي ګټه ترې نه اخلي؟
تبلیغات خو خامخا روان دی. ما تاسو ته مخکې هم وویل مونږ د دښمن په تبلیغات عمل نه کوو. که طالبان تبلیغات کوي خو دا کابل خلک هم مسلمانان وو چې دوسه کس هم پسې پکې دغه شهیدان شو چې او نظامي هم پکې نه وو. مونږ دښمن خبره پرېږدو، دا مونږ مسؤولانه خبره کوو او مونږ مسؤولانه عمل کوو. دلته دولت دی، قانون دی، کوم کار چې طالبان کوي مونږ نه کوو. که مونږ هغه کار وکړو بیا طالبان او تروریستان او دولت ترمنځ کې څه تفاوت وي؟ مونږ باید مسؤولانه عمل وکړو. ګورو چې انشاءالله دا کسان خو تیارې سره تللی دی کندوز ته، نن سبا نتیجه بیا راوړي. هغه حالت که ملکیان وي خامخا وزارت دفاع، وزارت امنیت، نور کسان چې دلته مسؤول دی هغه باید استضاع وشي، دوی سره قانوني چلند وشي.
پیمان صاحب د روسي پوښتنې په توګه که رښتیا هم دلته یو شمیر وسلوال مخالفین په دې حمله کې وژل شوي وي او تر څنګ یو زیات شمیر ملکي وګړي هم وژل شوي وي، فکر کوئ چې د دوا یا درې یا د الا د لسو مخالفینو د ختمولو دپاره په دومره زیات شمیر ملکیان په نښه کول د توجیه وړ کیدلی شي؟ ځکه وسلوال مخالفین هم عین کار کوي، مثلا په مرکز کابل کې په یو شمېر نورو ولایتونو کې.
هغه وخت بالکل توجیه نشته دی که یو بیگناه انسان چېرته شهید شي، د ځمکه او آسمان خلک پکې چې په دې په قتل کې شریک وي. خدای تعالی وایي، دا حدیث بخاری دی، که یو بیگناه انسان شهید شي په قتل ورسېږي، که د ځمکه او آسمان ملایکو پکې شریک وي، دوی ټول عذاب ورکوي. خدای د دوی په کثرت کې خدای نه ویني. خدای تعالی حکم دی. زما په نظره که یو ماشوم دی، که یو کودک ملکی سره دی، دا ولی بغیر ضرورت بدون جرم په شهادت ورسیږي؟ که دا رښتیا چې د طالبانو مشران جلسه وي او دا خبره د طالبانو لخوا داسې تبلیغات کېږي، بیا هغه وخت جدا خبره ده.
په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازی عبدالودود پیمانو چې د کندوز ولایت د دشت ارچی پر ولسوالۍ د وروستي بمباری په اړه نور معلومات راسره شریکول. اوس هم اقتصادي خبرونه له نسیم شفق اوري.
د افغانستان د صادراتو ملي ستراتیژي تیر ورځ د اقتصاد د عالي شورا لخوا تصویب شوه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې ستراتیژۍ کې د تولیداتو پیاوړتیا، د محصولاتو کیفیت، د پانګې اچونې لپاره د اسانتیاو برابرول، له بازار څخه ډېر ملاتړ او اقتصادي پراختیا شامل ده. د ویل په دې ستراتیژۍ کې وچه او تازه میوه، سبزی، زعفران، غالۍ، قیمتي ډبرې او ګاڼې هم شامل دي. کوقندی وایي چې له دې سره به د افغانستان صادرات چې تیر کال 800 میلیونه ډالرو ته رسیدل، له 1 میلیارد ډالرو څخه هم زیات شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د هند لخوا مرسته شوی غنم په دې هیواد کې د غنمو د بیې پر کنټرول او کموالي اغیز لري. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې د هند لخوا د مرسته شویو غنمو وروستۍ برخه چې دروي زره او سلور سوه ټنه کېږي هم چابهار بندر ته رسیدلې. دی وایي چې دا غنم به په نږدې راتلونکي کې له چابهار بندر څخه افغانستان ته راولېږدول شي. د هند لخوا د مرسته شویو غنمو لومړۍ جوپه چې 15,000 ټنو ته رسېده، د تیر کال په لړم میاشت کې چابهار بندر ته ورسېده. او دا هم د کابل په بازار کې د عمده خوراکي موادو بیې. یوه بوجۍ قزاقستانی اوړه 1,000 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1400 افغاني، د وریجو یو درې نیمه بوجي 2000 افغاني، 14 لیټر وړي 1000 افغاني، او یو لیټر پټرول په 300 او یو لیټر ډیزل په 200 افغانیو پلورل کیږي. او په شاهزاده مارکیټ کې افغانۍ د جنو بهرنۍ او اسارو پر وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو سترلنګ پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلدارې 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1590 افغانۍ.
ازادي رادیو اور یو سمې ونړېواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ور بیا ویلي چې له سوریې څخه به امریکایي پوځیان وباسي. د دې موضوع د نور معلوماتو د درکولو لپاره هم د شیبه اسمت سروند سره په سټډیو کې دی. سروند صاحب، د موضوع تاسو څېړلې ده، که لومړی راته ووایي چې د سوریې په اړه ولسمشر په وروستیو څرګندونو کې نور څه ویلي دي؟
مننه نوری صاحب. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه وویل سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره ژر پریکړه وکړي. د وویل چې د داعش یا اسلامي دولت د ماتولو لپاره په سوریه کې د امریکا ماموریت ختم شوی او په سیمه کې له نورو سره په همغږي به ژر یو پریکړه وکوي. دا په وروستیو ورځو کې دوهم ځل دی چې ترامپ له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کوي. د خاصو عملیاتو د پوځیانو په شمول چې له داعش د سیمو د بیانیولو په برخه کې د کورد پوځیانو مرسته کوي، شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري په سوریه کې میشتي. امریکایي پوځیانو په سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد په نړیوال ائتلاف کې ونډه درلوده.
څه ویل کیږي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې سره نور امریکایي چارواکي هم موافق دي؟
داسې ښکاري چې ټول ورسره موافق نه دي. دا هم ویل کیږي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ترامپ او د هغه د ځینو جګپړو سلاکارانو ترمنځ د نظر اختلاف رامنځته کړي. د ترامپ یو سلاکار پرون په واشنگټن کې وویل چې باید په عراق او سوریه کې پاتې شو. تر دې وړاندې د کانګرس مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهام له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړی و. ګراهام چې د کانګرس په سنا جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې غړی دی، دا هم ویلي و چې له سوریې څخه د سرتیرو ایستل به د ولسمشر ډونالد ترامپ یو خراب پریکړه وي.
هغوی چې له سوریې د امریکایي پوځیانو له ایستلو سره مخالفت کوي، د خپل مخالفت لپاره څه دلایل وړاندې کوي؟
تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو په تیره بیا د ترامپ په اداره کې د شاملو چارواکو له لورې په دې اړه دلایل نه دي وړاندې شوي. خو د کانګرس ځینو غړیو لکه لینسی ګراهام چې مخکې مې یادونه وکړه، ویلي چې سوریې نه ژر وتل به د داعش ته زمینه برابره کړي چې بیا ځان منظم کړي، او ایران ته به هم فرصت برابر شي چې د بشار اسد پر حکومت خپل نفوذ زیات کړي. لینسی ګراهام وویل که له سوریې څخه موږ خپل سرتیری ویستل، داعش به بیا فعال شي، د ترکیه او کردانو جګړه به له کنټرول ووزي، او دمشق به ایرانیانو ته په لاس ورشي.
بلې، اسمه سروان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان پر مسایلو سربیره دغه راز د نړیوالو موضوعاتو په اړه هم راپورونه درکوو په ویب پاڼه کې هم شته.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کوو. حمید مومن ته بغاښ شو.
په کابل کې خبردونکو رسپانو د نن ورځې مهم سرلیکونه بیا هم په قندوز کې د افغان ځواکونو هوایي حملې ته ځانګړې شوې، او د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د بیلابیلو لورو غبرګونونه راخیستل شوي دي. دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې ملګرو ملتونو د قندوز د دشت ارچي ولسوالۍ پر یوه مدرسه د افغان ځواکونو د هوایي حملې په اړه د تحقیق لپاره سیمې ته یو پلاوی استولی دی. ورځپاڼې د یونما د یو بیان په حواله لیکلی دی چې په استول شوي پلاوي کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د سار د ادارې غړي شامل دی چې په حمله کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه به پلټنې وکړي. ورځپاڼې وړاندې د دې حملې په اړه د ځینو کتونکو نظرونه هم خپاره کړي دي چې پکې پر تعلیمي مرکزونو حملې په هیڅ صورت نه توجیه کېدونکي بلل شوي دي. ورځپاڼې خپله سرلیکنه هم د قندوز حملې ته ځانګړې کړې او لیکلې ده چې له کلونو راهیسې افغانان د کورنیو او بهرنیو ځواکونو په حملو کې د تکتیکي تیروتنو قرباني کیږي. مسیر ورځپاڼه لیکلی ده چې افغان حکومتي چارواکي او ویندویان هڅه کوي چې دا پیښه چې ورځپاڼه د وحشت په توګه یاده کړې توجیه کړي، حال دا چې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون او خپله د افغان حکومت پلاوی په سیمه کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کوي. ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومت ټینګار کوي چې په دې حمله کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او یو شمېر مشران یې وژل شوي دي. خو ورځپاڼه لیکلی دی که دا ومنل شي چې په حمله کې د طالبانو مشران هم وژل شوي، خو بیا هم حمله نشي توجیه کېدلی، او دا ځکه چې په حمله کې زیات زیان عامه خلکو ته اوښتې او اکثره قربانیان یې ماشومان دي. ورځپاڼه په پای کې افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې د حملې په اړه دې له ولس نه بخښنه وغواړي او د حملې پلانونکي دې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي. هیواد دولت ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د قندوز په حمله کې د عامه خلکو پر مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې او لیکلی دی چې ولسمشر په حمله کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی او سپارښتنه یې کړې چې د تحقیقاتو تر څنګ د قربانیانو کورنیو سره مرستې وکړي او د ټپیانو د درملنې لپاره ټول امکانات برابر کړي. ورځپاڼې وړاندې په خپله تبصره کې د افغان ځواکونو د دې حملې په اړه د رسنیو معلومات ضد او نقیض بللي او لیکلي دي چې ځینې وایي چې دا حمله د طالبانو په غونډه شوې او پکې د طالبانو مهم کسان وژل شوي دي، خو ځینې نور بیا وایي چې حمله د دستاربندۍ په غونډه شوې چې پکې زیات شمېر ماشومان او عام خلک وژل شوي دي. هیواد هم په پیښه کې د عامه خلکو او په تېره بیا د ماشومانو وژنه یو جنایت بللې او لیکلی دی چې د ولسمشر لخوا استول شوی پلاوی به د حملې په اړه حقایق څرګند او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. ملي ارمان ورځپاڼه بیا په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی هغه طالبان چې سوله نه کوي باید ووژل شي، ځکه د ورځپاڼې په وینا د کومې جګړې برخلیک چې د خبرو له لارې ونه ټاکلی شو نو د جګړې میدان یې په ښه توګه ټاکلی شي. ورځپاڼې په ورته وخت کې په حکومت انتقاد کړی دی په داسې حال کې چې طالبان او بهرني جګړه ماران د شمال په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي، خو حکومت یې په وړاندې غوس اقدام نه کوي. ورځپاڼې لیکلی دی چې وړاندیز یې دا دی چې حکومت باید د ډنډې غوري او په سیمه کې د آرام وضعیت تر شا پروت نیرنګ ته توجه وکړي، ځکه د ورځپاڼې په وینا په دې سیمو کې هم دینی مدرسې د جګړه مارو طالبانو ډک دي او د سبق په پلمه ځوانانو ته تروریستي روزنه ورکوي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم دنی هر ولایت لزوی ولسوالی د سکنور د کین نګورګین تاسو سره په تماس یم. زه لکم ټک ټک سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته وایم چې ټول اوریدونکو ته د ازادۍ رادیو خسته خبرونه په زړه پورې خبرونه د غریب او د ټول ملت غټ ټول دنیا او ټول نړۍ ته رسوي. په دې خاطر چې هغه خلک چې د دوه سکنوري د ازادۍ رادیو نه مننه چې زمونږ ښه خبرونه او چې کوم مستمع تقاضا کوم وختنګ هغه دولت او حکومت ټول ته اورول کی یا خلک نه خبرې د دینه خبرېږي. بعد سلام زمونږ د کپ پاکستان او افغانستان دواړو حکومتونو زمونږ د غوښتنه تقاضا ده چې دغه تورخم ګیټ یا دیورن کرخه د افغانستان او د پاکستان په منځ کې رسیده. دغه موږ ته ډېر زیات مشکل جوړ کړی دی، ستونزه یې راته جوړه کړې ده. اول ړړول موږ ته دومره سختې دومره پیچلې دي راته په دغې باندې چې موږ وړې وړ که پاسپورټ یې کړه ټیکټ یې کړه تشکیه یې دومره عام موږ ته مریضان یې زمونږ که پاکستان یې که په افغانستان د دې ټولو خپل منځ کې یو بل سره خپلوالۍ دي یو بل سره دوستانۍ دي یو بل سره کاروبارونه شریک دي که اپل او خلک دې خلکو نه خلاصون نشته یو کو پلو خلک دا پلو خلکو نه خلاصون نشته دا به خامخا که په مرګ کې په درد کې دا خلک خامخا زیات ځان زه یې په خاړو خبرو باندې زی په دا پیغام زمونږ نه شر شي خو دې وکړي چې په دې باندې تاسو مونږ ول شو په دې باندې هاول و شو. سلام
السلام علیکم احمد الله شوازی خبر کوم د لوګر د تمرد صحینه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما سوال او شکایت د تمور د شواز د کلی د ابتدایي مکتب په باره کې ده. زمونږ د کلی مکتب چې لس کلونه نه زیات کیږي د رسمي کېدو نه تر اوسه هیڅ تعمیر نه لري، سره له دې چې په مسلسله توګه مونږ معارف ته تللي یو عارضې مورته کړې لمونږ سره بار بار وعدې سوي تر دې چې مونږ ته څلور کاله مخکې ویل شوي وو چې د شواز د کلی مکتب مو په لومړۍ لیست کې د تر سوی تعمیر جوړ کړو، مګر د څلور کاله راهیسې تر اوسه پورې زمونږ د مکتب تعمیر نه جوړ شوی او نه کوم اقدام پرې شوی ده. د دغه مکتب د پنځم او شپږم ټولګي زده کوونکي نه که پوښتنه وکړی شي تر اوسه حساب هم په صحیح توګه نه شي لیکلی، نور مضامین خو پرېږده. او همدارنګه د دغه مکتب د نوي کال درسونو څو ورځې کېږي چې شروع شوي دي، تر اوسه اکثره شاګردانو ته د دغه مکتب کتابونه هم تقسیم شوي نه دي. مننه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو اورېدل خبرونه دوه منې مېتنې شوې وړاندې د مخکښو ښځو په پروګرام کې شګوفه نجات تر پیژنو. خو اوس به اسمت سروان ته غوښ شو چې د عمر معلومولو په اړه څه یو نوی وسیله کشف شوې ده.
یو نوی اپلیکیشن جوړ شوی چې د مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس په مرسته او د انسان د فعالیت د اندازې پر اساس د هغه عمر اټکلوي. د میل بریتانیا ورځپاڼې د راپور له مخې له ډیرو مودو راهیسې انسانان غواړي چې د خپل عمر په اندازې وپوهی شي، خو داسې هیڅ وسیله نه وه چې د انسان د عمر اټکل پرې وشي. اوس یو اپلیکیشن جوړ شوی چې د عمر اټکل کوي. دا اپلیکیشن خلک کولی شي چې په وړیا ډول په خپل موبایل ټلیفون کې نصب کړي. تبن د مطلب دا نه دی چې دا اپلیکیشن د چا د عمر دقیق وخت ښودلی شي. دا اپلیکیشن ګیرو نومیږي او د مصنوعي ذهانت په مرسته د موبایل د خاوند سپیډامیټر یا سرعت سنجونکي معلومات تحلیلوي او د هغه عمر سنجوي. دا اپلیکیشن د انسان د فعالیتونو، روغتیایي وضعیت، جنسیت او عمر په شان معلومات تحلیلوي او بیا اټکل کوي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې اپلیکیشن تحلیل یا اټکل څومره دقیق دی.
او دولس نیمې بجې شوې په افغانستان کې. سالم احمد صالح په استودیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي. د افغان حکومت د حقیقت موندنې یو کمیسیون په کندز کې د وروستۍ بمبارۍ د څېړنې لپاره خپل کار پیل کړی دی. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په دې حمله کې 50 تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې نن د دوو ماینونو چاودنو د ملي اردو 6 تنه پوځیان ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو یوې عالي رتبه چارواکي ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره هیله مندي سته. د کابل لپاره د امریکا د سفارت مرستیالې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې د غرض ویلي چې د افغانستان او امریکا دولتونه په سیمه کې د سولې د فضا په ایجاد کې همکار وو او د افغان ورس لپاره د سولې اړتیا درک کړې ده. د امریکا پولیس وایي په کالیفورنیا کې د یوټیوب په مرکزی دفتر کې یوې ښځې د ځان تر وژلو مخکې په ډزو درې کسان ټپیان کړي دي. د هغې پلار ویلي لور یې پر یوټیوب چینل ځکه په غوسه وه چې هغې ته د هغو ویډیوګانو پیسې ورکول بند کړل چې هغې په دې چینل کې خپرې کړې دي. په پام کې ده د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران نن په انقره کې سره وګوري او د سوریې د راتلونکي او په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د خپل نفوذ د زیاتېدو په اړه بحث وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي غواړي له سوریې د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه ژر فیصله وکړي.
مخکخې خزي
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مشه د مخکخه خوځ خبرونه ل لارې چې تاسو په بیلابلو برخو کې لفعال او مخکخه میرمنو سره آشنا یي. نن مو د دغه لړۍ په دوام لیو بلې داسې میرمنې لفعالتونو خبرو چې خیریه بنسټ لري. خیریه بنسټونه هم ډیر دي، خو زمونږ د دیونې میلمانه د افغان وژل شوی سرتیرو د کورنیو او پاتشونو لپاره د مرستندوی بنسټ بنسټي خودونکې ده. دا میرمن شګوفه نجات نومیږي چې لنې کمرغه دلته زمونږ سره په خبرونه کې. داغل نجات زمونږ خبرو نه ته ډیر زیات خیر راغلی ستړي مشه.
زه خپل سلامونه ونې کې له تاسو ته، تاسو محترم او درنو همکارانو ته او د تاسو له د رادیو له طریقې ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه ونې کې له وړاندې کوم.
وعلیکم سلام، ډیر خیر راغلی. شګوفه نجات، د مفکوره او د فکر څنګه درته پیدا شو چې بل اخره باید داسې یو بنسټ رامنځته شي چې الته افغان سرتیری کوجل کې د غوي کورنۍ پات کیږي، هغه ته لګته لګا یو ډول مرستې رسیدلې وي، یو ډاډ موجود وي، په کومه کچ باندې وو په پیل کې اوس کوم ځای ته رسیدلې ده؟ مفکوره څنګه درته پیدا شوه؟
د ډیر په خونه ما علاقه مندی له ټولنیزو کارو سره درلودله. یعنی هغه زمان چې زه محصله وم، ما سواد موزی کورسونه رایگان د خپل کوڅه کې د خلکو هغه ماشومان لپاره چې دوی نه سوای کولای لاسرسی ولري تعلیم و تربیت، ما کورسونه درلودل. خب په مرور د زمان هغه وخت جنگونه سولو، بیا موږ به هر له هیواد ولاړو. څو وخت په ننګرهار ولایت کې وم، نو د طالبان په وخت کې هم ما رایگان کورسونه ماشومان لپاره درلودل. نو بعد دغه نه هغه کله چې جنگ شدت ومن او څو وخت را پدې خو زه چون بهر له وطن او هغه وخت افغانستان ته راغلم، یو ورځ ما یو ماشوم ولید چې نږدې د مکتبو مکتبونه شروع کېدل، د هوت میاست او د چپلکې په پخو کې وي پلاستیک خرڅاو. ما ته یې وویل ویل خاله پلاستیک بگیرین، نو ما ولیدل چې ډېر ساړه وو او تقریبا 15 یا 16 پلاستیک د پلاس کې پاتې وو. دا 16 وړه پلاستیک مې ترې واخیستل. نو ورته ومې ویل چې نږدې د مکتب شروع کېدو ده، نو ده وویل خاله ما پدرم شهید شده. نو واقعا زه ډېره زیاته خفه سوم او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې چېرته شهید شه. ده وویل د ما پلار سرتیری و او زه اوس ناناور د خپل فامیل یمه، بنان زه باید کار وکم نه درس ووایم. نو د هغه ما ته واقعا یوه جدي انګیزه راکړه چې زه باید د مسلح قواوو او په زمن کې دا وظیفه د هر فرد د افغان ده، ولو میرمنی ولو نارینهی، چې د مسلح قواوو د بازماندگان و د فامیلو د پاره لزړه او ځان نه کار وکړي. بنان ما اوله یوه انجیو د نوي ځوند په نامه جوړه کړه او دوه کاله مې هغه کار وکړه، اما راته قناعت بخش نه و. بالاخره د 1999 کال کې ما یو بنسټ، ټولنیز بنسټ چې هم خیریه کارونه کوي هم ټولنیز کارونه کوي، د شګوفه نجات په نوم باندې جوړ کړ.
خیر اوسې یو خورا مهمه انګیزه تاسو ته پیدا شوې وه او احساس مو د ستایلو دی، خو کله چې تاسو دا بنسټ جوړ کړو د چا لاسنیوی باید درسره وای، چا درسره مرسته وکړه؟ مفکوره ستاسو وه، اما دلته مالي امکانات هم خورا زیات پکار دي، دلته د چا مشورې او مرستې هم اړتیا لیدل کیږي. د برخه کې چا لاسنیوی درسره وکړو که اوس پورې کارونه لا ډېرې ابتدا کې دي، تاسو باید لا پراختیا پیدا کړئ.
د موږ کارونه لا تر اوسه پورې په ابتدا کې دي. د نوي هغه زمان چې موږ په کارو باندې شروع وکړه، نو موږ لا تر اوسه پورې له خپله بودیجې د بنیاد نه او یو تعداد محدود دوستان چې موږ په بهر کې دي، فامیلونه هم دي، هغه یو نیم وخت وخت ناوخت موږ سره همکاري کوي، اما موږ لا تر اوسه پورې هغه یو سلسله کومکونه یا برنامه چې د خلکو دپاره یا د هغه میرمنو د شهیدانو د فامیلو دپاره درلودلې، د خپل بنسټ له پیسو نه مصرف کړې.
یوه میرمن راپاڅېږي په داس حال کې چې تاسو ته ډېره د جګړو په دواړو خواوو کې نه ښکېل نه ګڼل کېږي او تاسو ته ډېره دې ویل کېږي تاسو د سولې لپاره کار کوئ، ولې راپاڅېږي؟ بالاخره د سرتیرو لپاره کار کوي، د هغوی د پاتې شو کورنیو لپاره کار کوي، ترڅو هغوی ته مرسته رسېدلې وي.
دا چې په افغانستان کې جنگ ده، د څو لسیزو نه را په دې خوا په افغانستان کې جنگ ده، واقعا موږ شهیدان ورکوو او د ټولو فامیلو د شهیدان نیاز دې ته لري چې باید کومک سي. مګر مسلح قواوې د افغانستان آگاهانه د موږ د حفظ ځان مال نوامیسو او ارضي تمامیت په خاطر باندې راځي. دوی خپل فامیل پریدي، خپل ځوان نه تیریږي او بالاخره د موږ د ځان د ساتلو دپاره، د دې خاورې د ساتلو په خاطر باندې دوی ځانونه قرباني کوي. بنان د هر فرد د افغان، د هر نارینه ای که ښځه ای، باید خپل وظیفه وګڼي چې حداقل فرزن که ټولنیز کارونه نسی کولای، یو قلم او یو کتابچه اخیستی سی چې په دوی په گاونډي توپ کې یو فامیل د شهید د قوای مسلح ورته وری کی، نو دا هم غوته ام یو روحیه ورکول کیږي او هم موږ خپل یو انساني او وجدانی وظیفه انجام کړو.
تاسو د لاسنیوی د هر فرد دنده او وظیفه وګڼله، خو عملاً د همکاري څنګه ده؟ یعنی تاسو بالاخره یو ځای یو ادرس پیدا کو، یو څلری چې د دې لارې تاسو کولای شئ مرسته ورسوي، خو د خلکو همکاري په دې برخه کې، د خلکو احساس هغه څه دی چې تاسو یې لرئ؟
واقعا خلک هغه زم چون دا بنسټ نوی جوړ شوی ده او ورو ورو څه خلک خبریږي، خپل علاقه مندي ښیي، خپل همکاري ښیي. زه یو ډیره ښه خاطره لرم، غوښت مې د یو تعداد صرافانو نه زه کومک وغواړم، ځکه د ټولنیز بنسټونه یا انجوګانو لږ په استثنا د ښوې په مجموع کې نسم ویلی، یو نیم ښه گذشته نه لري. خلق تری راضی ندی، فکر کهی چه هر چا سر که کمک وکی نو دوی ده خپل نفع ده پارلیغ نه استفاده کهی. مگه ما اغا زمان چه خپل اهداف ورته وویل، ما خپل برنامه ورته وویل، دوی حاضر دیتا سو چه مکتسته ده میست $50 در کهو. نو بنان حتی دیرو کسان تا چمک مراجعه کرده که نور واسه ندرسیده لی دوی دیو قلم او یا دیو ده کتاب چی جمنه لمک سره کرده چه تا سرمک دا همکاری کو. اما پا تاسوف سره چه دولت لاترو سپوره
دولتی هستو بنده رسوزه که چه حکومت هم جمنه کرده چه دو قربانیان و کورانیو تا البته دوی زنگری پام لرن لری. اما اردون که تا ورزو سعودی عربستان زمانگ یا اردون که ناصر خان را سر آری کنی ولی دیر پخیر راغلی تاسو پا پردیس که جوان که وی منانه چه زمانگ خپراون او استری مشی خپراون
سلامت سرور د درنی ملمنی و ریزک بغړین تاسو ټول منی کیل سلام نومه
و علیکم السلام ډیر زیات خیر راغلی خیر وسې مې ربانی خبرونه ماته نو ورېدل د تاسو نظر وړاندې سک پختنه لري هغه سره اورو
خوشاله و سرور را د تاسو مجنه درکا او د خورتم لکډیر یو خو ما پختنه هم ده غدان دی ورته اشاره مو د پختنه خبرو کې چې اکثره دغه خلک له مخې ته شوی دي هغه باندې غولس باور د لاس اور کړی دی یعنی کوم مثالونه لري چې دغه خلکو هغه اعتماد به ځان باندې پیدا کړه او یعنی کارونه نور هم په مخ باندې لاړ شي نو څوک د ښځو دپاره کار کوي امامو دپاره خو په حقیقت کښې د هغه چې نه دي ثابت شوي نو هغه څوک چې خپله هغه مقدسه اراده لري هغه هم د ستونزو سره کور کې مخې ته راغلی ده که نه نو د دغې دپاره د دې خلکو باور د پیدا کولو دپاره کوم د دې مغادي چې هغه خلک
باندې
مرستې به مستحق
حتمن شاید تاسو مسافر هم لیواله وي چې دغه بنسټ سره مرسته وکړي خیر اوسې ستاسو له اړیکې نه. اما ناصر خان که دا راته ووایي چې په ټوله کې داسې یو مفکوره درلودل هغه هم د یوې مېرمنې لخوا څه اغېز لرلی شي په ټولنه کې د خپل احساسات هم بیان کړه
ډېر زیات یعنې دغسې ثابته کړې زموږ خویندو چې دوی په یو ډګر کښې هم د ورونو نه کمې نه دي خو که دوی دغه فرصتونه برابر شي یعنې څومره مینه چې دوی د وطن او د خلکو سره لري هغومره کېدای شي منګه دغه د هېواد بدبختۍ ټولې د همدغو نتیجه ده نو بس الله دې په خپلو کارونو کښې کامیابه لري او ښې شېبې ولري
ډېره مننه پوښتنه به دې زموږ مېلمنې اتمنه اخېستې وي درته ځواب درکوو د خپرونې په جریان کښې را سره اوسئ بل اوریدونکي ته هم ورځو چې دا وخت را سره په اړیکې کېدی خپرونې ته خیر راغلی ستړي مشئ
محترمه خې جوړې
ډېره مننه ځان دې معرفي کړه کوم ځای نه د اړیکې نیولې
جان محمد قاري وه د کنر ولایت د خاص کنر ولسوالۍ نه تا ته او دغه شګرتي خور ته
ډېره زیاته مننه په خیر راغلې هر کله راشي
فعاله خور لرو مننه
او جان محمد
فعاله خور لرو چې د ایمانو
که په دې اړه راته ووایې ما تاسو خو نظر مونږ واورېدو اوریدونکو مو واورېدو په ټوله کې دغه برخې ته څومره پاملرنه شوې ده او دلته زموږ ستاسو ونډه څه جوړېږي د مېرمنو ونډه څه جوړېږي چې لږ تر لږه داسې یو پاملرنه موجود وي ښه د قاري
صاحب یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم د کور نه که
نه مهرباني
نظر مې دا دی چې کوم کسان چې مسله حقوق او په لیکو کښې شي کوم عام شهیدان شوي یتیمان چې لري یتیم چې دی مرستې ته ضرورت لري که نه چې مرسته ورسره وشي او پوښتنه مې د خور نه دا ده چې یو تین او مایوبین ورونه چې هغه دغه شانې د کورونو سرپرستان دي او د نفقه پیدا کولی د دغه خلکو ته تا څه کومک کړی دی په نظر کښې لري که نه لري
څومره خیر اوسې او
په آخر کښې مې یو د هېوا غوښتنه ده چې د دغه شانې بنسټ سره کومک وکړي چې دغه شانې معلولین او مایوین او د شاهدانو ورثه سره کومک وشي او خودکفا
ډوډۍ
وخوري او دغه
قاري صاحب جان محمد ستاسو له نیکو نظرونو نه خورا زیاته مننه پوښتنه به دې ځوابېږي په خپرونه کښې را سره اوسئ مننه چې را سره وئ بل اوریدونکي ته ورځو ځان به راته معرفي کړئ چې کوم ځنه مو اړیکه نیولې نظر پوښتنه یا وړاندیز مو اورو ستړي مشئ مهرباني اړیکه دې خرابه ته شاید نشوي خبره کړی. امید چې یو ښه ځای نه هر سره اړیکه ونیسئ او ښه پیغام د خپرونې لپاره ولرئ. بل اوریدونکي ته ورځو، ستړي مشي را سره یې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور ځان معرفي کړه، کوم ځای نه د اړیکې نیولې؟ ډېره مننه. ځان دې معرفي کړه.
ازادي راډیو د ځاځي میدان مسلې نه سباون ځایم.
خوښ نه ډېر زیات په خیر راغلی ستړي مشي ځاځي صاحب محترم. مهرباني خبرونه در سره اوریدلې ده، نظر دې ورو.
محترمه د خبرونه ما واورید. اول خدای خور ته سلامونه احترامات او امي کوم تاسو په شمول دې خور خو ډېر ښه کار شروع کړی دی. شهیدان ورسین دي پر خو دا اوس موږ ته پته نه لګي چې اوس موږ غواړو چې کومک وکړو، دا به کوم لارې نه کوو.
تمره ښه درته بوای یتمن د خبرونه لارې زکه چې دا چې لدی انګیزه او احساس سره راوتلی دا تبن دا مرسته به یو ښه ادرس ته رسیږي. دا به درته ووایو شګوپی بیرته به خبرونه اوریدونکو ته هم راګرځو. خو تاسو خپل بنسټ نوم هم یاد کو، شګوپه نجات او نجات هم دې ته ویل کیږي. تاسو یو چاته څه ډول ژغورنه ورکوي؟ دا تاسو خپل نوم موږ که څنګه خبرونه کې یاد کو د لپارم په بنسټ یې خیدای کنه د نور څه دلایل او عوامل هم لري.
برلوی زه خپل سلامونه بیا هم د ازادي رادیو د چپونه خپل محترم ټولي ودول ته بل خو څه ورونه ته چې دوی پښتنې درلودلې او نیک نظرونه یې درلودل. بیا هم زه له دوی نه هزار د سپاس کوم، مننه کوم. شګوفه په خپله د ما نوم ده یو، او دوم نجات ما فامیلی تخلص ده. او په زمن کې زه غواړم د هغو کسانو لپاره چې هغه نیاز لري، ضرورت لري، او د هغو د نجات لپاره لاس ورکم او د هیوادوالو په همکاري سره دوی له دغه حالت نه راوباس.
خیر اوسې چې د پښتنې اوریدونکو ستاسو منتظر دي چې پښتنو ته ځواب ورکړي. ناصر خان را سره د سعودي عربستان نه اړیکه نیولې وه. څنګه ولسی باور رامنځته کوي ولې شي؟ داسې مثال لري چې بالاخره په تاسو باندې خلک باور وکړي.
محترم وروره، تاسو ډیره یو ښه او په زړه پورې سوال وکړ. د دې لپاره چې واقعا ولس خلک په داخل د افغانستان کې په بهر کې ډیر لیول دي یا علاقمند دي چې داسې بنسټو سره کومک وکړي، مګر هغه دوی اصلا دې ته باور نه لري چې آیا دغه کومک که موږ ورسره د دوی سره وکړو مستحقو کسانو ته به ورسیږي او که به ونه رسیږي. بنان موږ داسې تصمیم لرو، ګټې اکاونټ لرو، اما با آن هم هغه یو د فیلن دپاره د هیوادوال دپاره نه ده جوړ کړی چې هغه دوی په دې کې شرکت وکړي. موږ پیشنهاد په دې باندې ده چې وزارت هغه اکاونټ چې موږ د هیوادوالو دپاره له دې نه باد شاید د ازادي راډیو له طریقې موږ بیا هم په آینده خپرونو کې اعلان وکړو چې هغه اکاونټ چې موږ جوړ کړ د یو نماینده د وزارت د کار او امور اجتماعي په هغه کې به امضا په دې اکاونټ کې برلوی دې چې زه امضا کوم کنه په دې اکاونټ کې دیو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي امضا به په هغه کې هم وي. دا په دې هدف باندې چې موږ یوه افغانۍ هم ونه کولای سو د ځان په نفل یغ نه استفاده وکړو.
او لکه زازی ورور چې اشاره وکړه، څنګه خلک رسیدل شي ستاسو دغه ادرس ته او ستاسو کڅوکو غواړي مرسته در سره وکړي؟
فعلاً د پاره موږ خپله د اړیکو شمیره ورته وړاندې کوو، ځکه موږ یو اکاونټ جوړ کړی وو چې هغه اکاونټ اوس د فعلاً د پاره اکته د خپله د موږ د خپله خوانه، اما موږ نوی اکاونټ جوړوو. نوی اکاونټ په دې هدف باندې جوړوو ځکه چې د ډیرو هیوادوالو ایندغن سوال ده ورته چې موږ که چیرته له دې بنیاد سره یا د دې بنسټ سره کومک کوو آیا هیوادوالو ته به ورسیږي که ونه رسیږي. نو د دې په خاطر باندې فرضاً موږ یو نماینده د وزارت امور اجتماعي نه غواړو، یو نماینده د وزارت کار امور اجتماعي نه غواړو، د امور زنان وبخښي، د ښځو یا د چارو وزارت نه او د وزارت کار امور اجتماعي نه. فرضاً موږ اکاونټ ته $10,000 راغلل د مجموع د هیوادوالو نه کنه، هغه وخت موږ یوه برنامه ولرو یا کومک وکړو یا یو چیرته کورس دایره وکنه، دا پیسې چې له دې اکاونټ راباسو زه شخصي را نسم راایستی د تنا د خپل امضا په اساس باندې. له ما سره باید نماینده د وزارت امور زنانی نماینده د وزارت کار و امور اجتماعي
او هغه قرباني شوی کورنۍ کتر سره لا بخنه
لا کچو کوغوري زدا کار هم کو
نو خلکو ته یې څومره باور بل اخره ورکولای شي څومره ژمنتیا موجوده ستاسو د هڅې یعنی پاکی دی یعنی یو خو ځای ته رسیږي او د خلکو کله سره مرسته کوي چې زموږ هیوادوال تر ډیره مرستو ته تګی دی خو دوی تر ډیره انتقاد دا لري چې یو خو چې دوی په باور وکړی شي داسې باوري ادرس نه لري نو ستاسو دا باور به څنګه
یعنی زه ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم په عنوان د یوې افغانې ښځې او زه په افغانستان کې اولینه ښځه یم با وست دیر زیاد مشکلات دی امنیتی دی
بلکل.
تهدیدات دی اما بیا هم ما ملا دیتا ترلی ده دی زکر دی دخمن دی پاره چه قوای مسلح چه دی ما بنسرد دواره یو شایدی کنه چون زده قوای مسلح قوای و دی فامیلو دی شهده و دی پاره کار کم اما بیا هم زده دار نلرم زکر زده یو انسانی کار کومه نو بنان زده بیا هم دار دور کم زنده اکاونت مگ جور که دا به یو دی لاتروس پور په افغانستان کې چا دا کار نه راکړي
او کتا سو غواړي چې زمونږ کتا سو غواړي سون اوردونکو هم تاسو سره د دوه خبرو سره البته لیوالتیا او خود لکتا سو غواړي چې مناسبه غني چې دا اکاونټ یا دا شمیره بیان شید رادیو لاره نو وخت درکو اما اوردونکو ته هم برته ورزو چې دوی الات سو ویل غواړي دا وخت خبردون کې را سره ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی
بخیر او سی زادران سے تاسو ته نجات سے سلام علیکم
زما سلامونه هم منئ
ډیر مننه
غامیر جلال آباد نه خبرې کوم
غامیر بخیر راغلی تل زمون سره په خبرونه کې ګډون کوي مهرباني
مشخصا د خور نه واقعا چې ډیر او کار شروع کړی دا او ډیر ښه انګیزه او مفکوره فکر ورته ده زه فقط مشخص یو سوال کړم
مهرباني
دوی ویل چې دغه سرتیري چې مثلا شهیدان شوي د هغوی کورنۍ سره ډېره ښه خبره او بلکل قابل صدر ده زه وایم دغه خلیفین دوی بشر ژبنه ستاسې مخالفین هم د افغانستان وګړي دي افغانان دي د هغوی چې دغه لروس مثلا د ښځو دا نیرونه کونډې شوي دي او مړه شوي دي د جنګ په هغه طرف کښې یعنې دولت مخالف طرف کښې آیا دوی د هغوی سره هم دغه حکومتونه کوي او که یې نه کوي که ځکه دوی خو په خبرو کښې مشخص هم ویل چې مونږ سره آیا دا یو توجیری چلن نه ده نو دغه که یو جواب راته راکړي
درته به ووایي ډېره مننه غمیر صاحب له ننګرهار نه چې اړیکه مو نیولې وه بل اوریدونکو ته ورزو خپرونه کې را سره د ستړي مشي ځان معرفي کړئ له هغې وروسته ستاسو نظر اورو بلې رحمت الله بخیر راغلی ستړي مشي اوردون کاری که پریشوی دا تخنیکی همکار شرکی جنور اوردون که همشتا مدخ پروانه وقت کم ده خیر تو اوردون که پخوانه پختنی هم پاتی دی قاری سب جان محمد لکنر نویلیو چه هو به لکه غمیر و غرور پتیر توپیری چلند دغ موضوعات اشاره کرد چه معلولین و معیوبین ده دغ طولنه یو برخه ده و دوی هم لاسنیوی تا ارتیال ری تس آقوی تا هم رسیدگی کوی کنه و بل ده غمیر پختنه و میره بانی
فقط مگه چون بنسټم نوې په کار شروع کړی ده مگه هم د مایوبینو دپاره او هم د شهداو د کورنیو دپاره ځکه مایوبین هم په دې لاره کې خپل آزاد بدن له لاسه ورکړي دوی مایوب سوي دي بلخصوص هغه کسان چې یا دوه لاسه یې له لاسه ورکړي یا یې دوه پښې یې د لاسه ورکړي دي یا یې فرزند سترګې فعلاً هغه هم په جمو د شهیدانو کې موږ ته راځي او موږ
دا هم سرتیري مایوبین که
نه
عمومي دي دغه
سرتیري
او امیر پوښتنه وه
بل ورور د موږ سباون دی خوست نه زنګ ویلی وو هغه ویلي وو چې موږ په کوم اساس کولی شو تاسو سره همکاري وکړو که نه
نو
فقط زه به دوستانو ته خپله د فعلن دپاره یوه شمیره ورکړم 0748 0748 317 454
د شمیره که اوریدونکو لیکي که زه یې ورته ووایم 0748 1340 450 دغه شمیره ده چې یعنې دوی کولی شي لږ تر لږه تاسو سره یو همغږي وکړی شي ډېره مننه
دې دپاره چې موږ په ډېر نږدې وخت کې به یو اکاونټ جوړ کړو لکه مخکې ما وویلې چې دغه اکاونټ به یو مشترک وي نو د دې دپاره چې باور د هیوادوالو رامنځته کړو او په زمن کې د موږ یو بل ورور د کونړ نه تماس نیولی و او هغه
ویلوویل چې مایوبینو ته هم مرسته کوئ هغه میر ویلې چې توپیري چلند کوئ که نه انساني چلند دی
محترم وروره، ما ته می هیوادوال ټول هیوادوال دی، ولا واغه په هر هغه وخت چې یو میرمن بی سرپرست کیږي، فکر کومه په افغانستان کې جنگ یو عامل لري. اغه بل ای بعض کسان لډیر بدبختوی نه، بعض کسان د ډیر مشکلات اقتصادی نه، بعض کسان د ناپوهی نه دیل دښمن سره یو ځای کیږي او اغه په عقل ته مري او دغه کورنۍ پاتې کیږي کنه. مگر د فعلن د پاره ما ته اغه میرمن هم محترم دی، ځکه اغه میرمن دی، اغه ی د لاس نیوی ته ضرورت لري. او تر ټولو مهمه دا خبر ده چې د اغنه هغه اولاد چې پاتې کیږي که موږ د غلاس و نه نیسو، اغه عقده ای بار راځي، اغه بار د دوشت جامعه راځي، او بالاخره بل ورځ اغه هم دی د مخالفو کسان سره یو ځای کیږي. ځکه وایي که چیرته په افغانستان کې واقعا برابری وای، د موږ لپاره توجه کیدی، د موږ لاس به هم یو چا نیولی و. بنا زه په آینده که غواړم د دولت په تفاهم باندې د داسې میرمنو سره هم همکاری وکړم
تر څو مینه او اخوت رامنځته شوی وي د دې لپاره.
او د دوی د توپیر د قوم، ملیت، مذهب، سمت.
بالکل. اما دلته چې له چا سره تاسو مرسته کړې ده، د هغوی احساس که بیان کړئ، نه دا مرسته څه ډول وي، هغوی بیرته څه احساس اخلي؟
موږ لا تر اوسه پورې لومړی برنامه چې موږ درلودله د وړکي اختر په مناسبت باندې، په پیشواز د وړکي اختر، موږ تقریبا 150 فامیلو د شهدا د قوی مسله دپاره، او په زمن کې چې په مجموع کې 180 فامیلونه کېده د انتحاري حملاتو او بې بضاعتو میرمنو دپاره اوړه، غوړي، چای او بوره ورته ورکړل.
په رسنیو په دې اړه رپورټونه درلودل؟
بله بله درلودلې، یو تعداد محدود. نو هغه وخت چې یوه میرمن واقعا راغله، ډیر زیاته وزه خرابه وه، او هغه د لارې نه تیرېده، موږ هغې ته اصلا لست کې مم نه وه نیولې، او دغومره خبره سوې وه چې دلته کومک کیږي که نه د بې بضاعتو ښځو دپاره. هغه وخت چې هغه راغله ویل د ما دوه زمن شهیدان سوي دي، یو په انتحاري کې او یو سربازو. نو مګه هغه سات باید حداقل یو لست درلودی له دې میرمن نه، مخکې له هغه نه باید موږ فرضاً د دوی دپاره آمادګي لرلی. ایرانه پاتې سوم ښه، داس اسنادم نه لري، اما ظاهر ته چې ما کتل واقعا هغه د دې اوښکې چې تویدي هیڅ وخت د مال یاد نه وځي. ما ته واقعا ډېره زیاته سخته وه. او دوی ته مې ویل چې تاسو په آخر کې که چیرته څوک غیر حاضر و، خو ښه که نه و، ته منتظره پاتې سه، زه تا ته سر له نوي مواد اخلمه او تا ته یې توضیح کوم. چې هم لیده چې څوک غیر حاضر پاتې نه و، زه ولاړم او دې میرمنې ته مې اوړه، غوړي، چای، بوره واخیستل او ورته ور مې کړه. هغه همیش ما ته زنګ وهي او هغه وایي چې زه په 15 وخت د لمانځه کې تا ته دعا کوم.
دا احساس او دا هر څه چې تاسو لیدلي، دا چې سترګو مو اوس لوغ کې ډکې دي، یوازې تاسو ته درکولی شي او هغه کسان چې دا څه په تیریږي. اما څومره اړتیا لیدل کیږي دغو برخې ته چې زموږ وطنوال، زموږ هیوادوال، زموږ ملګري، دوستان بالاخره باید همکاري وکړي، او یا ستاسو لاسنیوی، او یا د دغو خلکو چې اړتیا لري دغوی لاسنیوی وکړي.
زه له خپلو ټولو هیوادوالو نه چې هغه دوی حد اقل امکانات لري، خواهش کوم چې د موږ له بنسټ سره همکاری وکړي، ډېر صادقانه همکاری وکړي، او له ما نه صادقانه همکاری وغواړي. او زه غواړم چې په آینده کې دا بنسټ مې په ډېر یو مشهور بنسټ، چې واقعي انساني بنسټ دی، د خلکو دپاره کار وکړي، د خلکو دپاره. ما د ننګرهار ولایت کې تقریبا 1.5 سال شاګردانو دپاره، دغه د دوستان به په ننګرهار ولایت کې اوري چې د رسنو له طریقه د تلویزیون، د شرق تلویزیون له خوا نه هم خپاره سو، کتابچه، قلم، بیک د مکتب او ټول وسایل د ورتورم کړل. چې هغلته په دا توپیر نه و چې ټول شهدا د مکتب د زده کوونکو د بې بضاعتو او یتیمانو دپاره م کومک وکړه. نو یوه ماشومه تقریبا د شپږم صنف شاګرده وه، راغله ویل ویل زه واقعا خوشاله ام چې ماته نن کومک سویده، اما زه ډیره ډیره په دې خوشاله ام چې اته کاله کیږي د ما پلار شهید سویده. اولین وار ده چې یو څوک د ما یادوي او ماته یو احساس راکوي چې ته پلار نه لرې او موږ یو چې د تا له څنګ سره یو.
نو دغه وضعیت څخه خپله ځان باسله شو، یو له بل سره همکاري مرسته او دغه درد چې شریکي سره ډېره مننه. خیر اوسې شګوفه نجات په خپرونه کې د ګډون چې را سره وي اوردونکو له تاسو نه مننه چې را سره وي. اما زموږ د خپرونه وخت ختمیږي. خیر اوسې ستاسو له پیغامونو نه او داسې زموږ بلنه مو منله. درنو اوردونکو دا اونۍ زموږ د مخکې ښځې اونۍ میلمنه د افغان وژل شویو سرتیرو د نیو پات شون لپاره د مرستندوی بنسټ ایکودونکو شګوفه نجات وا خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پات رسیدي او تر بلونه مو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.
چرا چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادم کل کلمای زور است جبریش.
به حضور گوره در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.